سلامونه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شوې ده سفي ولاستان ایزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراج لاس پویم پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه. په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیا مرستو د پیل غوښتنه وکړه. ښاغلی ګریفیتس وویل چې په افغانستان کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت او په تېره بیا د نجونو د ښوونځیو په مسله هم د امنیت شورا په دې غونډه کې بحث وشو. د کډوالو نړیوال سازمان یو پلاوی له افغانستانه د لیدنې پر مهال ویلي په افغانستان کې د کډوالۍ او داخلي بې ځایه شو په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د دې سازمان د مرستیالې میرمن دانیلز په مشرۍ دغه پلاوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت له ځینو چارواکو په ځانګړي ډول بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. اغلی دانیلز ویلي په افغانستان ته د سفر پر مهال د داخلي بې ځایه شو وضعیت له نږدې کتلی او په دې برخه کې به د مرستو د جلبولو هڅې وکړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په تیرو دوو ورځو کې د سیلابونو له امله 2 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د سیلابونو له امله نږدې 1.5 زر کورونه هم زیانمن شوي دي. په بدخشان کې د کوکنار د لمنځه وړلو کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر دولتي اژانس خبر ورکړی چې د کوکنارو او د چرسو د کروندو د لمنځه وړلو دغه کمپاین د بدخشان په 3 ولسوالیو خاش، جرم او بهارک کې پیل شوی. باختر اژانس د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معینیت له قوله لیکلي په دې 3 ولسوالیو کې به په 360 جریبه کرنیزه ځمکه کرل شوي کوکنار او چرس له منځه یوړل شي. د پاکستان حکومت وایي وروستیو سیلابونو په دې هیواد کې لږ تر لږه 10 میلیارده ډالره مالی زیانونه اړولي دي. د پاکستان د مالیې وزیر مفتی اسماعیل پاکستانی رسنیو ته ویلي د زیانونو دا کچه ښایي نوره هم لوړه شي ځکه د خبره چې لا هم د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو ګواښونه په خپل ځای باندې پاتې دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې له سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. او نن د آسیا جام کرکټ سیالیو په لړ کې افغانستان خپله 2مه لوبه د بنګلادیش په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه نن ماښام 6:30 بجې پیلېږي. که افغانستان دا لوبه وګټي نو د آسیا جام سیالیو د 4 غوره لوبډلو پړاو ته به لار پیدا کړي ځکه لومړۍ لوبه یې له سریلانکا ګټلې ده. رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړه. په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس له افغانستان سره د پراختیایي مرستو د پیل غوښتنه وکړه. هغه د افغانستان اوسنی بشري وضعیت چې د خلکو لوږه او د کافي خوړو نشتوالی په سر کې دي لوی ستونزې وبللې.
People in Afghanistan continue to face extreme hardship and uncertainty. And let me share some numbers with you.
په افغانستان کې خلک لا هم له سختو ستونزو او ناڅرګندتیا سره مخ دي. په داسې حال کې چې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د افغانستان د نیمایي څخه ډیر نفوس شاوخوا 4.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او اټکل کیږي چې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د ځانګړې درملنې پرته دغه ماشومان مړه کېدای شي. دا خبره له افغانستان سره باید یو وار بیا نړیوالې پراختیایي مرستې پیل شي. د امنیت شورا په دې غونډه کې چې بیګا ترسره شوله د افغانستان پر روانو سیاسي او بشري مسایلو له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د حقونو په ارتباط هم خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست مارکوس پودزل په دې اړه وویل اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې هیڅ غړي په رسمیت نه دی پیژندلی او لاملونه یې روښانه دي. نړیواله ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه نورمونه لري. د خلکو استازي حکومت ولي غواړي او نړیوال اجتماعي امنیت. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام څخه پاتې شوي د دایمي استازولۍ شارج دافیر نصیر احمد فائق پر طالبانو غږ وکړ چې د جنسیت، توکمیز او مذهبي هویت پر بنسټ له کوم تعصب پرته د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي او بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي.
I call on the Taliban to protect and respect the humanitarian, the fundamental human rights of
په طالبانو باندې غږ کوم چې د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي. په دې کې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیستل
ایستل او د خزو د بشپړ بشري حقوقو بیا اعاده کول د بخنې اعلان تطبیق او د توقيفونو شکنجه او جبري بي ځای کېدو سمدستي درول د پخوانیو امنيتي ځواکونو ملکی وګړو د صحرایي وژنو ختمول او د دغو اعمالو د عاملینو محاکمه کول شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړې او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت باندې بحث کړی چې په افغانستان کې خلک له سختو وزګاریو همدارنګه د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي. په وروستیو کې سیلابونو د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړي دي. تر څنګ یې د طالبانو حکومت تورن دی چې د نجونو او ښځو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا له دې غونډې تمه ښودلې لی وچی د افغانستان سره اقتصادي مرستي وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړی چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړ حاکمیت را وروسته هیڅ افغان د سیاسي ستونزو له امله خپل هیواد نه دی پریښی او هیڅ افغانه کورنۍ له حکومت سره د مخالفت له امله له دې هیواده په زور ویستلو ته نه دی اړ ایستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د سیاسي ستونزو او د طالبانو د حکومت سره د سیاسي مخالفت له امله اړ شوي چې له افغانستانه ووزي. د یو شمېر بهرنیو مؤسسو مسؤلینو هم ویلي په تېر یو کال کې همکاران په افغانستان کې له ګواښونو سره مخ وو. په دې اړه پام وکړئ یو سال رپورټه.
یو شمیر افغانان په ځانګړي توګه هغه چې له افغانستان وتلي دي وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه څرګندونې له هغه څه سره توپیر لري چې په تیر یو کال کې تیر سوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د کډوالو د نړیوال سازمان IOM له مرستیالي اوګوچی ډینیل سره په کابل کې د لیدو پر مهال ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسي په تیر یو کال کې هیڅ افغان د سیاسي لاملونو له کبله خپل هیواد نه دی پریښی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې متقی د اگست په 28مه نیټه په دې غونډه کې وویل د خوشی ځای دی چې له حکومت سره د مخالفت له امله هیڅ افغان له دې هیواده په زور وتل ته نه دی اړ سوی ځکه چې په هیواد کې بشپړ امنیت تامین دی. خو دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې وروسته له هغه چې طالبانو پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه سلګونو افغانانو د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پریښود. د احمد شاه نوري په نوم یو کډوال چې تازه کاناډا ته رسیدلی وایي په ټلیکام سکتور کې کار کاوه خو د امنیتي ستونزو او دې کبله چې لوڼو ته د زده کړو زمینه نه وه برابره اړ سو چې خپل دنده پرېږدي او له هیواده ووزي.
د رژیم یا د طالبانو رژیم کلن ډېر زیات خنډونه او مشکلات افغانان تجربه کړي دي. ازادي دیموکراسي ټوله بند ده. کوم تور رژیم چې دی خپل جوړ کړی خپل نه باندې صرف هم د دوی خپل او د دوی هم فکر کسان د کوشش ژوند کې نور باقی د افغانستان ټول خلک هلته ډېر زیات مشکلات لري او د ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ دي او دغه مشکلات دي چې حتی دی حتی ټول خلک په ګروګان نیولې دي. خلک نشي کولی چې د هیواد نه ووځي او د وتو زمینه ورته نشته. د پاسپورټ تامینه هر څه ټول بند دي. نو په دې خاطر باندې د مشکلات زخت ډېر زیات وو او بلاخره دې تر شو چې د وطن ترک.
د احمد شاه انوري غوندي زرګونو نور افغانان ورسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمنان سول له افغانستان د امنیتي ستونزو له کبله وتلو ته اړ سوي دي. له 15 اگست وروسته چې افغان حکومت سقوط وکړ تر شپږ اویا زره زیات افغانان یوازې امریکا ته وایستل سول. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پوره کېدو په مناسبت په خبره کړې راپور کې ویلي چې د کابل تر نیولو وروسته طالب چارواکو د شوزو او جنو پر حقوقو سخت محدودیتونه وضع کړل، رسنۍ تر فشار لاندې راوستې او د خپل منتقدینو او هغوی چې دوی خپل مخالف ګڼي پر خپل سر توقفول، شکنجه کول او سمدستي وژل د طالبانو په سرغړونو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید کډوالو نړیوال سازمان چارواکو ته دا هم ویلي چې اوس مهال نړیوال مرستندوی موسسه په خوندې چاپیریال کې خپل کارونه ته دوام ورکوي او په تیر یو کال کې هیڅ نړیوال بشري مرستندوی موسسه ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ د پاملرنې په نوم نړیوال موسسه په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د راپور خپرولو پر مهال ویل چې له سودان وروسته افغانستان د مرسته رسونکو لپاره یو خنړی هیواد دی. د دې نړیوال موسسې سلاکاري ملیسا کورنټ ویلی وو زموږ اته کارکونکي چې د واکسین په تطبیق بوخت وو د فبرورۍ په 24مه نیټه ووژل شول. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو. دغو بنسټونو ویلي وو چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د کارکونکو په ځانګړې توګه نظامیانو چې له افغانستانه نه دي وتلي نیول، شکنجه کول او وژل یې د اندېښنې وړ دي. په همدې حال کې زرګونو هغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ وروسته یې دا هیواد پرېښی اوس مهال بیرته افغانستان ته د تګ اراده نه لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
هغه افغان خبریالان چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي وایي په دې هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د پی ټو ویزو لپاره غوښتنه کړې خو لا هم د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو ته د تګ په نیت باندې په پاکستان کې پاتې دي. دوی وایي د ویزو موده پوره شوې او د پاکستان حکومت ویزې هم نه تمدیدوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات د همایون هیواد په ریپورت کې.
امگی اوتل او بوتل افتادن، امگی پریشان و نگران.
په افغانستان کې له 22 کال رسنیز کار وروسته خالد تحسین د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې په کلید رادیو کې خپل کار استعفا وکړه او پاکستان ته لاړه. نو موري وايي محدودیتونو مجبور کړ چې کار وطن پریږدي، خو اوس چې په پاکستان کې د هم لړې رستونځو سره مخ ده. اغلی تحسین ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې مشت افغان خبريالان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د ویزو له ستونزو سره هم مخ دي، چې د پاکستاني حکومت لخوا د ویزو موده نه غځول کیږي او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری لخوا هم رستنه ورسره کیږي.
اینجا خبرنگاران مشکل ویزه دارن.
دلته خبريالان د ویزې ستونزې لري. ډیرای په روغتيایي ویزو راغلي دي چې موده نه غځول کیږي. یونیت سی آر بخي په دې برخه کې مرستنه کوي. زه چې شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې دلته يم، لاول ځل ورتګ وروسته له ما سره بخي اړیکه نه نیول شوې. که چیرې یونیت سی آر خبريالانو ته یو سند ورکړی وای چې د پولیسو له مزاحمت خلاص شوي وای، کله یې چې کور کرایه کولی په اسانه به یې دا کار کړی وای او خپلې نورې ستونزې به یې حل شوې وای. دا به له خبریالانو سره مرسته وای.
اغلی تحسین یوازې له یو این ایچ سی آر شکایت نه کوي چې له دوی سره مرسته نه کوي، بلکې د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو هم ګیله منه ده چې په پاکستان کې له افغان خبریالانو سره مرسته نه کوي. عبدالحد زیرک بل افغان خبریال دی چې اوس په پاکستان کې میشته. زیرک هم وایي د په ګډون ټول هغه افغان خبریالان چې اوس په پاکستان کې دي په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. نو موړی له نړیوالې ټولنې او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې له دې حالت د راوتلو په خاطر دې مرسته ورسره وکړي.
په پاکستان کې افغان خبریالان له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. د مالي امکاناتو نشتون، د ویزو د نیټې پوره کېدل، امنیتي ګواښونه او تر ټولو سخت حالت یې په یو ګونګ او د بې سرنوشتۍ په حالات کې شپې او ورځې تیرول دي. موږ په نړیوالې ټولنې او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو څخه هیله کوو چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو غږ واوري او ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي.
په پاکستان کې میشت افغان خبریالان وایي دندې نه لري او د دوی لپاره سخته ده چې په داسې حالت کې د کور کرایه او خپل او د کورنۍ نورې اقتصادي اړتیاوې پوره کړي، ځکه غوښتنه کوي هر څومره ژر چې امکان لري د دوی د کډوالۍ قضیې دې وڅېړل شي او د دوی برخلیک دې معلوم شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بېپولې خبریالانو له ټولنې سره خبرې وکړو، خو د یادې ټولنې ویاندې پاولین ادیسمیول مو پیغام ځواب نه کړ. افغان خبریالان داسې مهال د خپلو ستونزو په اړه غږیږي چې د بې سرحده خبریالانو ټولنې د وروستي راپور پر بنسټ د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې په افغانستان کې له 540 رسنیو څخه 219 تړل شوي او 80 سلنه افغان خبریالان بې دندې شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د آسیا جام کرکټ سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دوه لوبه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کوي. دا لوبه نن ماخام 6:30 بجې پیلېږي. که افغانستان دغه لوبه وګټي نو د آسیا جام سیالیو د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په ستر توپیر ماته ورکړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي نن د آسیا کپ سیالیو په دوام افغان کرکټ ملي لوبډله خپل دوهمه لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي.